سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې د تاسو مخه کلاس د ریډیو لوري تاسو د ریډیو خبرونه چلي وي ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو پر لاندو چپونو نه 35 مترو او د مخام شپږو سر تر شپږو په منځني چپا دوه شپږ نوې مخه کاوري د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکي وايي په پنچیر کې د اوسپنی او سپینو زرو دا قانونو د استخراج لپاره د پاکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو په ولسوالۍ کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پرون خبره کړې چې د پاکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروې د انجینرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنجشیر ته تللې وه. دا نږدې درېو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، له یو شمېر چینایي او نورو شرکتونو سره یې د قانونو په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي او دا په داسې حال کې ده چې حکومت یې هېڅ رسمیت نه لري. لا سیلاب ځپل سره د ایران د بشري مرستو نوموړی جو په افغانستان ته ورسېده. د ایران مهر اژانس ته دغه هیواد د سرې میاشتې په وینا خبر ورکړی دی چې دا بشري مرستې له افغانانو سره کړي دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په یوه الوتکه کې د خوراکي موادو، درملو، خیمو، کمپلو، چپرکټونو او فرشونو یې د پنجشنبې په ورځ مزار شریف ته ورسولی دي. په بغلان، غور او فاریاب کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی او مالیزیانونه هم الوتکو ته رسولی دي. درې نوي کلن محمد علي موحدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. محیدی کرمانی ته د سشنبې په ورځ په غونډه کې له درې اتیا حاضرو غړو څخه 55 غړو موافقه رایه ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کیږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنهای سپین ږیری شوی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. او د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل لبرید وروسته تر اوسه د 1540 ماشومانو د وژلو خبره تایید او زیاته کړې ده چې په تیرو څو باندو تو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1340 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې 40 کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو څخه سوار کړه. دا نجلۍ د اپریل په 9 په اودیسیا کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوې وه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې دوی مستندې کړي خو ښایي اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیت سی آر وایي چې له سختو سیلابونو وروسته افغانستان له بحران سره مخ دی. دغه کمشنری ویلي زرګونه خلک بې کوره شوي او ډېر لا هم د سیلابونو له امله ترې تم دي. د بغلان، غور او فاریاب ولایتونو په ګډون یو شمېر ولایتونو په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وایي افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري نن جمعه د مې 15 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دي چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېری لا هم نادرکه دي. یو این ایچ سی آر له خلکو سره د بیړنۍ سرپنا، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو وی پی وایي وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپله اکسپانه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 20,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي لا هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري د سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ خلق باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسای کې دراس حکومت اصلا قرار دی.
د بغلان د مرکزی بغلان یو وسیدونکو نصیر احمد ویل سیلاب ځپلې لومړنۍ مرستو ته سخته اړتیا لري.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخی زیاد ضرورت ده، خلق بیخی زیاد په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمه، پرستنې، کمپلې، توشکې، دا شیان قطعاً د خلکو سره نشته. فعلا په صحرا کې ژوند کوي. یو نیم کومکونه چې دولت له خوا نه شوي دي، هغه هم ورته رسېدلي دي، بعضو ته او بعضو نه دي رسېدلي.
هڅه مو وکړه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د اوښتو زیانونو د وروستیو شمېرو په اړه د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان جانان سایق نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سختو اورښتونو او سیلابونو 1540 تنه مړه کړي او تر 80,000 ډیر یې ټپیان کړي دي. یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه هم ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې د اورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي مترو پورې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهان وایي جګړې د خبریالانو په وړاندې امنیتي ګواښونه او د دوی پر وړاندې بندیزونه زرګونو خبریالان دې تړ کړي چې خپل هیوادونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د سازمان یو څېړونکي ویلي دي چې افغان خبریالان او دغه شان د ځینو نورو هیوادونو خبریالان چې کډوالۍ ته مخه کړې له خپل هیواده بهر هم له فزیکي، آنلاین او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی. نوموړي د پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بېګنا خلکو، ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي. د ښاغلي مکال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یو انساني ویجاړونکي ناورین سره مخ دی. مایکل مکال په دې غونډه کې وویل
لشپګم ټولګي پورتنجونې خوانځي ته نه پریښودل کېږي. ښځې په دولتي ادارو کې له کار منع دي. موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناکه توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي.
جمهوري غوښتونکي مکال چې د امریکا دی
په بخښنه سره چې موږ غلط راپور تاسو لپاره پلی کړی وو، اوس به ورشو د خبریالانو ستونزو ته چې دوی په جلا وطنۍ کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، ولې اړ شوي دي چې خپل هیوادونه پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی. نوموړي د پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بېګنا خلکو، ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي. د ښاغلي مکال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یو انساني ویجاړونکي ناورین سره مخ دی. مایکل مکال په دې غونډه کې وویل
لشپګم ټولګي پورتنجونې خوانځي ته نه پریښودل کېږي. ښځې په دولتي ادارو کې له کار منع دي. موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناکه توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي.
جمهوري غوښتونکي مکال چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې له سرسختو منتقدینو دی زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو کارپوهان د جلاوطنو خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو څیړونکو ایران خان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې چې هلته جګړه دوام لري یا د بیان ازادي هلته محدود شوي، زرګونه خبریالان د ګواښونو، امنیتي ستونزو او د دوی د کار پر وړاندې محدودیتونو له امله دوی اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي. د نوموړي په وینا د جلاوطنو خبریالانو شمیر مخ په ډیریدو دی. دغه شان خپلواکي او مهمې رسنۍ هر ورځ له زیاتو محدودیتونو او خنډونو سره مخ کیږي او د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادونو کې استبدادونه ډیریږي. ایرین خان زیاته کړې هغو خبریالانو چې خپل هیوادونه یې پریښي او کډوالۍ ته یې مخه کړې، له خپل هیواده بهر هم د فزیکي، آنلاین او حقوقي ګواښونو سره مخ دي. جلاوطني افغان خبریالان هم وایي چې د هیواد او کار له پریښودلو وروسته په جلاوطنۍ کې بې برخلیکه ژوند کوي. یو افغانه خبریاله چې دا مهال په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت
لبته منغه واسي امنیتی ستونزې نه وي. موږ د حکومت او خلکو لخوا له ډیرو محدودیتونو سره مخ وو، ځکه چې د حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه د دې لامل شوي وو چې خلک په ازاده توګه حقایق بیان نشي کړی. د ستونزو د خبریالۍ کار ستونزمن کړ.
خصوصی هم که ما داشتم اونمو رشته هم که ما خوانده بودم نمیتونستم که کدام کار دیگه ای را انجام بدم.
بلخوا په جرمنی کې یو افغان خبریال اجمل غفوری ازادي رادیو ته وویل هغه خبریالان چې جلاوطنی دي د ژبې له ستونزې سره مخ دي، چې د پټکو په اروپایي هیوادونو کې د یو خبریال په توګه د کار کول ستونزمن کړي.
متاسفانه او تعداد از خبرنگارانو کې حالا در
له پته مرغه جلاوطنی خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. ولوې ستونزې د ژبې ستونزه ده. ډیر وخت نیسي چې یو خبریال دا معیارونه پوره کړي او په بهرنیو رسنیو کې د کار کولو وړتیا پیدا کړي چې هلته نوې ژبه او نوې فضا موجوده وي.
کاملا فضا او ماحول او زبان جدید از برش فعالیت بکنه.
دغه خبریالان له خبریالانو او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو څخه د داسې پروګرامونو او پلانونو غوښتنه کوي څو په جلاوطنۍ کې خبریالان یو ځل بیا وکولای شي خپلې خبریالۍ ته دوام ورکړي. د افغان خبریالانو د مرکز د ارتباطاتو د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تپل شوې کډوالۍ د افغان خبریالانو ژوند اغیزمن کړی او د هغوی مورال یې کمزوری کړی دی.
خبرنگارانی هم که در
تبعید
هستند متاسفانه
لبد منغه هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې دي نه یوازې دا چې خپلې خبریالۍ ته دوام نشي ورکولی، لبیلابیلو ننګونو سره مخ دي او دې کار د خبریالانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی چې ورسره یې مورال کمزوري شوي. موږ هیله من یو چې دا وضعیت تغییر وکړي.
خو بل لور ته په افغانستان کې د امریکا سفارت شارز دافیرې کرنډې کر د پنشنبې په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د افغانستان پر رسنیو فشارونه د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د څه باندې 300 رسنیو فعالیت بند شي. خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اعلان کړی چې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو، ځورونې او ویرې له امله خپلو دندو پریښودو ته اړ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي او رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه، بلکې د دوی د مالي سرچینو د له منځه تللو له امله تړل شوي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي راتګ سره سمون خوري، په دغه هیواد کې د ځینو سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله یو شمېر رسنۍ وتړل شوې او ډېر شمېر خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شول. هغه شمېر خبریالان چې اوس هم په افغانستان کې دي اړ دي د طالبانو دستور عملونه ومني.
د بشري حقوقو د څار سازمان ادعا کوي چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوهې په دریمه ناسته کې د بحث لپاره داسې موضوعات غوره کړي چې طالبان په دې ناسته کې ګډون ته وهڅوي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د دوه د دریم غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقوقو مسلې احتمالي څنډې ته کېدو ته اندېښمن دي. دغه سازمان د ښځو څنګه مرستیالې هیدربار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوه په راتلونکي غونډه کې د بس لپاره داسې موضوعات وټاکي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون ته وهڅوي. نوموړی د ملګرو ملتونو دغه چلند ناهیلي کوونکی وباله او وی ویل چې دا به د دغه بهیر د بې اعتبارۍ لامل شي. هیدربار په دې ناسته کې د افغان ښځو بشپړ ګډون د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د مدیریت له امله د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې د دوهې په دویمه ناسته کې د افغان میرمنو ګډون سمبولیک و.
زموږ درک دا دی چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې داسې موضوعات دغې غونډې ته غوره کړي چې د هغو په اند طالبان راحته او دغې غونډې ته لیوال او دا د دې لامل کېږي چې د ښځو د حقونو موضوع تقریبا له اجنډا څخه ووزي. دې خبرې ته په پام سره چې اوسمهال په افغانستان کې د ښځو حقونه له جدي ګواښ سره مخ دي، دا ډېر ټکان ورکوونکی دی او دا کړکېچونه د طالبانو د ناوړه ګټه اخیستنې له امله لا هم ژور کېږي.
دا په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاري په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوهې د درېمې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. ټاکل شوې د دوهې درېمې غونډه د جون له دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو مرستیالې روز میرې کالو د رواني اونۍ په پیل کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې طالبانو ته بلنه ورکړه چې د دوهې په دریمه ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو په واک کې ولسمشري زیمانه یا ارګ د پنځشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله ویلي چې که د دوی د حکومت شرطونه ومنل شي د دوهې په غونډه کې به ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې په کابل کې د قطر په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر محمد ابن عبدالعزیز الخلیفي او ورسره مل پلاوي سره په کتنه کې وکړي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د یونما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې ملګري ملتونه باید د طالبانو حکومت غوښتنو ته پام وکړي. طالبانو ته د 2023 کال په مې میاشت کې د دوهې په لومړۍ ناسته کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې او د روان کال په فبروري کې په دویمه ناسته کې هم طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی. بلخوا که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې د استازو په توګه څوک ګډون وکړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه کسان چې ګډون کوي باید د دې هېواد د خلکو رښتینی غږ وي. د ډلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بحث باید په پوره توګه روښانه شي چې په کوم بنسټ دوی د افغانستان له مدني ټولنې استازي توپ کوي، هغوی چا ټاکلي دي؟ داسې حال کې چې ډېری مدني ټولنې فعالین د افغانستان د هېواد دننه دي او هغه کسان چې په داسې غونډو کې ګډون کوي هیڅ کوم رایه او نظر آن د هغو کسانو څخه نه اخلي چې افغانستان په مدني ټولنه کې پېژندل شوي دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوهې درې مې غونډې د کرنې ټیل اعلان وروسته یو شمېر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي چې د زده کړې او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو پر مسلې بحث ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د ټیزل بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او د هیله کې چې ورسته به نورې پروژې وي ترسره
شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څو هغه د کتابونو د ډیرکټ مسله دوه مسله د تعلیم یافته خشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کادرونه له خلکو ته وروپی جنو
شعر لرو.
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم مختم سپیره ده په ګردنو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودوي
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ به د چای د دود پاړه واوري چې دا اونې په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمنځل شو.
شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلا وطنی کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انال کو پانتون زمینه برابره کړه. د غونډې د تنظیم چاري د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. دې غونډې د هدف په اړه وویل:
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغه غږ واورېدل شي او پورته شي، او د لوریزال بچې دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی. موږ د هیله کوو چې وروسته به نورې پروژې وي، تر څو چې هم پوهنتونونه هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي، تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، که افغانان وي که هم یورپیان وي، د پښتو ژبې د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسې کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارا مرستندوی وو، او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی وو. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستی ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انال کو پانتون د پښتو څنګ محصل شریف الله فرحاتو.
د هستۍ ټوپک موله نخه، د هستۍ ټوپک موله، د سپینه سپوږمې ټوپک موله، هلي د ادم بواړه خاوري کړي، هلي د ادم بواړه خاوري کړي، ګوره درخانې ټوپک موله، او تیر ټکونه موږ در بخلي دي، تیر ټکونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ ټوپک موله. سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سرګۍ ټوپک موله. حسبا تراب غوندی فنا شي بیا، حسبا تراب غوندی فنا شي بیا، راز د زندګۍ ټوپک موله.
په جلا وطنی کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلا وطنی کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلا وطنی کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو، او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د داډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل، او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې یونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکي برنامه ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی
لاملونه بیلابیل یو څو هغه د کتابونو د ډیرکت مسله چې تر خواخه سوی دی آسان لاسرسی ورته کیږي. دوه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات سوي دي. طبعاً چې د څه اړتیا زیاته سي هغه برخې هغه امکانات هم ډیریږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډیریدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاده مطالعه خو ډیره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای سي له هیواد چې خبر سي، له ګاونډي هیوادونو څخه خبر سي، او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای سي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا یې هم په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
نه دا لړۍ کېدلی ځینې شرایط پټیکال لري ورسوالۍ کې دي، لکه واجخوا، لکه د انګور اډې بارډر او فردي کرښه چې ده، لکه ارګون، لکه خیرکوټ. نو انشاءالله ټول ورسوالیو ته مو دا هڅه ده چې انشاءالله که خدای کول دا کتاب هغه بوره برابر کړي نظر تر نه انشاءالله خلکو ته بهرته
که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د دې ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد و، او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعری ته مخه کوو. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کېښودل شو. د غنی خیل د مارکو په ښوونځي کې تېر اونۍ د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلېږي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د مارکو خونځي له انګر څخه اورېدل کېږي، چېرته چې د بیلابیلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو. د نوموړي د غزل څو بیتونه یې صدارنګي وو.
مخکې د وخت تجدید کوي.
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کدو. د مظلوم یار په نوم یو ظلمی شاعر په خواږه ترنم شیرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه وو. د دې مشایری یو تن ترتیب کون کې عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزی مشایری له جوړېدو څخه یې موخه داده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیزه مشایره چې کلنۍ مشایره ده او د شینوارو په سطح باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشایری له طریقه خپل ځوان کادرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مې په ولسمه نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر لسو بجو پورې دوام وکړ.
په غني خېلو کې مو د مشاعرې راپور اوریده. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي فتح نژوند تر ډیره نظم لیکي او په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالی بیانوي. د نرسنګ لوستي خو مینه یې له ادبیاتو سره ده وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. له اخلی فتانی سره د ازادي رادیو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړی او لمړی د پښتنه تری کړی ده چې تر اوسه څومره شاعري کړی ده.
تر اوسه پوری ولا نه پېژمې صبر تر دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلو لوسی بس ډیر تعداد مشواله او خو هغه اصلیت کې کوم څه مالی کلی ولا ټولم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکړې ولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر بنه یې نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لېږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم میډیا و دهونه.
صحیح ده. میرمنو په مشایرو کې برخه اخلي؟ تاسو میرمنې مشایره کوي کله؟
میرمنو مشایره کې مخکې تر دې چې علاج شولو میرمنو ته سہولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه وکړای او پیلن آنلاین بڼه باندې شزی راځي ټاټولې سوي دی هغه کې ولینه کله کله برخه اخلي.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست هلته چونی کومې غونډې کېږي برخه اخلی؟
بلې اخلم. میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسې راټولیږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اوري شاعري اوري؟
د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي، ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې داسې ته لاسرسی نه لري او خپل ژغ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري، د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت کې.
صحیح فتنه شو. ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښي که د ښځینه؟
زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما لپاره ښه شعر مهم ده او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی منم.
سه پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي میرمنو جوړې کړې، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال دی؟ تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه باندې میرمنو پلوی وکړه؟ نو
نه، پلوی نه کوم، د نه د سړیانو پلوی کوم نه د میرمنو، خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان واوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي، نه، داسې نه منم، انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح. نو څه ته په لیدو شعر لیکې، له څه نه الهام اخلي؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکې، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکې، همداسې وي؟
بالکل همداسې، که حالات ښه انسان ښه احساس لري، او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
له آغلې فتانې سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده. اوس به د زما وطن په نوم د آغلې فتانې یو شعر له دوی څخه واورو.
ته دواړه یو رنگ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند ده، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلي لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاری چې وې ستړی، زه هم ډېره ستړی شوم، دا ښکاره ده چې ستړی کېږي سړی، هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو، هر څه اغوستې خاموشي وي، کفن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپیره ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند دی، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی.
د فتنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچا هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی، د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستی دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتینې مرکه کړې او په پیل کې یې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مزامین ترڅنګ په بسته کې د شعر او شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به ملوستل، نو هغه تاثیرات هم کېدلی شي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالو لیدل هم کېدلی شي چې پر انسان باندې اغیزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې موږ هغه څوک نه پرېږدي چې هغه کې د لیکوالۍ توامنه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې سره وځي. او یو بل علت دغه خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو بیا کېدلی شي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د ځینې لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ته سوای چې تر 40 کلنی پور د انسان عقلی بلوغ په اصطلاح پختګی ته نه رسیدلی، نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنی زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 کال ایسته زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډیر شعرونه ایسته کړی دي. یعنی نه یوازې پر سټیج وایم، نه مې نشر کړی دي، بیا پر ټولنیزو رسنیو باندې هم نه غواړم. نو دغه څه کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي په اصطلاح باندې یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک حواس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویل ولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي، مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډیره راغلي. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري یې په شعرونو کې، چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کیږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و، داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و، دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کاروم، چې دا د شاعر د شعر پېژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې یو فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې وي او حسن محدودیت لري. لکه که ځواني کې یاست، خو ځواني د عمر یو حسن یا ښایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینه د هر شي سره اوسې هغه ختمېده نه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کیږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې ښایستګي لري، حسن پرستی پکشی کی حسن خپل شایس لري په دې خاطر مرد ځواني د پړاو ک کورون وګوره یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یی نسبتا نه کور ته چکنډوالای ک یو هیوادونه وګوره ډیر شایسته هیوادونه مرد ک خوشو چې هغه شمال میځه حسن دا رقم به انسان کی په ټول کائنات کی د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کی یا مخلوقات کی چې پراغه باندې مینه راځي یعنی حسن مرد ک په جنت د درخ کې جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار ستر لاسه کو ځکه جنت ډیر شایسته دي نو حسین ځکه زما په شعر کوم ډیر دي دلته ځنی بیتونه تاسو راخسي داس نور بیتونه همسته د کوي کنانی حسین رسوا سوزان وزن ته په غضب دي چې بنده حس شکلی رب څه شایسته رب دي داس نور لکه د خام حسین خانی د وبډاز لیوال دي د مسجد تر څنګ کور دي همسایه د زل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسین لفظ راغلي دي فلسفه هم کیدای سي دا شی یا سبب ویلت هم کیدای سي دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسن سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشته په لمر په سپورمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبي لحاظ هم ډیر ګټور دي خو بیا هم مشته سپورمۍ شخونه کې خصوصا شاعران ته چې سپورمۍ ته ناسي د هغې صفات توصیف کوي ځکه چې یو رقم شایستګۍ لري
د شعر لپاره معیار څه شي دی
ش شعر د دې چې ټولنیز بدلون ولري کده اخلاقیات او په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیز برخه کې چې په هر برخه کې شعر د میسج یا پیغام دلودون کې وی او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق کوي کولای شي دینی ارزښتونه کوي کولای شي عقیدوي ارزښتونه کوي کولای شي شاري پرهنګونه او ټولنیز پرهنګونه او اجتماعي پرهنګونه دا کوي کولای شي ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښي یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښي که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي خصوصا د شعر په ژبه کورته وکاري هغه نسبتا و هغه خبرې چې په ساده ژبه کې ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولای شي فرضي مثال که یو موضوع بیخي په لسګونو مخونه کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کې دلس یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې داغه د شعر کمال هم په داغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالي د شوالي معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي د شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل شي چې په لسګونو موضوعات په یو شعر کې راڅرګند شي په لسګونو میسجونه باید په یو شعر کې ځای پر ځای شي
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده اوس هم د دوی یو شعر
قابل ی د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې قابل ی د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک راکړی او نه ز پکښه د چا سوم لمبولې می هوس دی په شراب دا می وس دی لمبولې می هوس دی په شراب دا می وس دی د ګنا پیټې می پنټ کړل په شیخانه کې پارسا سوم موج دروړه مد چغارو د اسمان تر لو یلارو موج دروړه مد چغارو د اسمان تر لو یلارو مولا خلاص دروازه کړه خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند زه د تور رښته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم دا د زلف په حواس به کسی خچه تر سینو باسه دادی زلپ په حواس به کسی خچه تر سینو باسه تشهد خلی تراسه پیش پر تور کربلا سوم هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یک تلی هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یک تلی ز په دون د محبت کی په تمام شار کی تنها سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک را کړی او نه زه پکښې د چا سوم د اصرار کا دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن پیش کی تیارانو د خندا سو.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د می یوشتما د چای نړیواله ورسوه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کال مخکې داسې لرغونی قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پاڼو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لرغون پوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندیږي چې هغه وخت دا باور وو چې شاید دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنې په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډیر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمینې ماسکو او سینټ پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په 18مه پیړۍ کې چې کله نننی هند برېټانیایانو نیولی و له چین څخه یې په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 20,000 نیالګي هند ته یوړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي یې هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې په راس نه دي پوه. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سر خلک شدید شي، یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یوځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال څه باندې 10,000 ټنه شین او تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یوشتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې ده درې زامنې دي، په دوی مې باندې وره په لګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. بیا سل لپې ګټي دا کرات او بیا غم کله یې کله نه لاس ګاډي کاری کچا ول چای ول ورک ورک ورنه کپوش غریب هم دسته شرازي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزل کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوړت اړتیا دي هغه برابر کړي، نو تبه چاو سره ډوډۍ خوري. هلته داسې کسان شته چې چاو توان به هم شاید ونه لري، د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خوړل کېږي، ځکه چې دغه ورځ مې تېره سي نو دا خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې د چیزینې افغانان وایي د چای څښل د دوی عادت ګرځېدلی او هر ورځ لسګونه پیالې چای څښي. د کابل ښار یو دوکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
بای چر از ما تقریبا پر مخفتنه بوره چې کوټ از ما شندیر کې دا چای اوخه خاصتا چای جوړم شین چای ایلدار او دې خو پان کې او دې ته زمونږ ملګری دوستان دی ولن ټول وزیر دا چای دا زما چې ولا نن مې او چاته مې او ترمز دم کا زاو چېونه چې کوم سر درد کیږي سر مې درد کوي.
چای په افغانستان کې یو نوموتی څښاک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي. د میلمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دی خونه دی مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزی په دی اړه آزادی رادیو ته وویل
زمونږ د اسناد او ارقام لمخنه څلور او یازار ټنه په تیر کال کې مونږ واردات کړی د دوړو هم تور چې هم شین چې د ماليزیا انډونیزیا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي
خود د څرګند نه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او کپ اندازه کې زیاتواله یو کمواله راځي دا په داسې حال کې د چې سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې لوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده د ملګرو ملتونو د راپور لمخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي دا سیانګړل کیږي چې چای د شمال ختیز هند شمالي میانمار او سویل ویدیز چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړي نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د راپور لمخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څخل کېده
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل
مسافر سوک مینوی سلام کے مسافر